صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه. السلام علیکم. سه شنبه د دوریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روزی مبارک میاشتې 13 د ازادي راډیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په لویدیځه څنډه دشت برچی کې د 14 ژغونه اوریدل سیوی دي. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته ویلي 14 چشمیر معلوم نه دی. د عبدالرحیم شهید لیسې دننه سیوی دي. بلخو د کابل د امنی قمندانۍ ویلي چې دا 3 14 وي او شیعه وګړو ته احتمالا چې مرګ ژوبله اړولې ده. د ورزګان په مرکز استرین کوټ کې 214 یو ماشوم ووجه او څلور نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبری اژانس نن ویلي چې 14 د هغو وسیلو له کبله سیوي چې له پخوا نا 14 پاتې وي. په پاکستان کې به محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. قضیه کې ښکېل 9 نورو کسانو ته د ابدي بند او 2 اویا کسانو ته د 2 کلونو بند سزا اورول سوې ده. تېر دسمبر کې شاوخوا 100 کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبولو تر مرګ ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچاوه. دوی کومارا تورن کړی و، هغه کاغذ یې کړی او سوځلی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل سوي وو. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي پر دونباس سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته روان و. زلینسکي پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خپرو. کابل کې د نن ورځې د 14 جزئیات در سره شریکو چې احتمالا مرګ ژوبله هم اړولې ده. په بل راپور کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره خبرو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث کې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې شوي.
پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او متحده ایالاتونو او د دوی د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي.
دا خبرونه یو ساعت دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دشت برچی سیمه کې د 14 ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې احتمالا په دغو 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډېره شیعه وګړي پکې میشت دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د 14 حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د نننیو پیښو په اړه نور تفصیل راکوي.
بله، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په لویدیځ دشت برچی سیمه کې 14 شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل 14 چې شمېر نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیا ازادي راډیو ته ویلي چې 14 درې دي او د عبدالرحیم شهید په لیسه کې دي چې ګڼو افغان شیګانو ته تلفات راولي چې شمېر نه دی معلوم. یو شمېر کورنۍ رسنیو بیا د وژل شویو کسانو شمېر 40 کسه ښودلی، خو دا شمېر نه د طالبانو حکومت او نه کومې خپلواکې سازمان یا ادارې دا تایید کړی دی. مدني فعال خلیل وفي بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې 14 په قلعینو کې په ممتاز کورس کې او 2 نورې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي کې شوي. تر سره 14 څرنګوالی هم نه دی معلوم شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی ټاکور وایي د دوی د پلټنې ټیمونه پر موضوع کار کوي. سملاسي د 14 انګیزه هم نه ده معلومه او نه یې چا مسؤلیت اخیستی، خو په خاطر دې د کابل ښار په دې اکثره شیعه میشته سیمه کې د ورته پیښو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی چې پر ښوونځیو او تعلیم مرکزونو بریدونه هم پکې شامل وه. کوم تصویرونه چې تازه له 14 په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې په وینو لړلي جسدونه او درسي وسایل لیدل کیږي. له دې مخکې د کابل ښار په شاهزاده سرای او دغه شان د کابل په پل خشته جماعت کې هم د لاسي بمونو 14 شوي چې افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال و چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه جزئیات راکول. په همدې حل کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې چې په څلورو فقرو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي، د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د کابل په دشت برچی کې څو چاودنې سوي دي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات په نورو خبرونو کې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولې کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. امیر عبدالنهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې پر دې هم ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان کې د دوی د ډیپلوماتیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو لوریو پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان یو هیئت ایران ته سفر وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینې نور موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري، خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړا په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه ترهګریز بریدونه شوي وو. موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي، خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
ومردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خپلې پولې کنټرول او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون په یوه کانفرنس کې ویلي دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني.
در خصوص سفارت افغانستان در
تهران که د افغانستان د سفارت په تړاو هم نړیوال کنوانسیونونه کاملا روشانه دي. باید په افغانستان کې نوی دولت او نوی سیاسي نظام په رسمیت وپیژندل سي تر څو وکړای سو نوی استازي دلته راولي جلسي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو یو استازي منلی او د افغانستان د سفارت چاري ورسپارل سوي دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. ایران له افغانستانه غوښتنه کړې چې ایران ته د هغو کسانو د اوښتو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول ور روان دي. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د دې لړۍ مخه ونیسي؟
زما په اند طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوی وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک، خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسی. او زه فکر نکوم چې دا وړتیا نه په تخنیکي لحاظ باندې، نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره وي چې دوی د مهاجرت مخنیوی وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیبزاده ویلي دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل ده چې خبره د مشروعیت کوي او هغه هم چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې دننه افغانستان نه د خلکو نه باخیستل کیږي او دا په دې معنا باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. او زه فکر کوم د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو گروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپله هم یو ستر ګواښ سیمې لپاره دی او طبیعي خبره ده تر هغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډینشل یا اعتبارنامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي او یا هم چلند وکړي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې ستړي او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لید لوری متفاوت و و خو هیرم نشی چه په هر حالت سره منگه او غوارو نغوارو طالبان ایران تا نزدی و او ایران په هیچ وجه نغواری چه طالبان للاسه ورکی سر بیر پردی چه ایران داغا کوشش که هیچ خپل ایرانی پلا و ایران میشته افغانان هم ده طالبانو سره یو جای ده یو راتلونکی نظام په حق لباندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي فکر کوم په عملي لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ورباندې غږیږي چې یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور همسایګانو سره هم کړکېچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزیوا.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
میدان ورده کې 1582 کورونیو ته د تشاک د پاکو اوبو زمينه برابر اسوه.
د اوبو دغه شبکه د میدان ورده ګولایت په مرکز میدان شار هیواد مینې کې جوړه شوې ده. د اوبو یا د شبکه د نصیب په څه باندې 10 میلیون افغانۍ مالی لګښت جوړه شوې ده چې د پلي کولو چارې د ډاکار موسسې پر غاړه وي. د یونیسف موسسې استازي انکان دروچوک ویل چې دغه شبکه 1582 کورنۍ ته د اوبو ورکولو وړتیا لري. زه ډیر خوشحاله یم چې نن په داسې یو محفل کې ګډون کوم. دا د ویاړ ځای دی چې نن موږ 1582 کورنۍ ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. په ورته وخت کې د مرکز میدان ښار هیواد مینې اوسیدونکي بیا د پاکو اوبو د دغې شبکې څخه خوښ دي او وایي چې له دې سره به د پاکو اوبو ستونزه یې حل شي. د دغه سیمې یو تن اوسیدونکي جانقا احمد زاده ازادي راډیو ته وویل
د اوبو امکانات ډیر کم و چې تقریبا په سلو کورو باندې یوه ساه موږ درلودې یا دوه ساګانې موږ درلودې چې زموږ ماشومان به بوشکو سره تلل هلته به په هغو ځای کې منتظر و د اوبو دپاره چې تر څو د بندې نوبت وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې ډیری خلک د وچکالۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت خلک وایي که حکومت د اوبو د مهار کولو په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي، د کرکلي تر څنګ به یې د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د دې هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې د روسیې د پوځ د پراخو عملیاتو خبر ورکړې ده. په اصل کې ده چې د روسیې ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د درنو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. نور له احمد تکل.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې لا اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. ولسمشر زلینسکی پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې ده او زیاته یې کړه چې د روسیې د ټول پوځ یو لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي. خو ښاغلی زلینسکی هوډ څرګند کړ چې پوځ به یې د هیواد دفاع وکړي او ویې ویل مهمه نه ده روسیې هلته څومره سرتیري استولي، دوی به جګړه وکړي او خپله دفاع به وکړي. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي اولکسی دانیلوف وویل روسي سرتیرو په دونیتسک، لوهانسک او خارکیف ښارونو کې له ټولو لومړیو دفاعي کرښو د اوښتو هڅې کړي. د هڅو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری کرمک د جګړې د دوهم پړاو نوم ورکړی. ښاغلی کرمک دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې په ختیځ خارکیف ښار کې د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د ختیځ د بل ولایت لوهانسک والي شیرهی هایدای هم وویل چې پر دې سیمه د روسیې پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب ختیځ ښار ماریوپول د کلابندۍ دوام ډېر ملکي تلفات اړولي او خورا زیات عامل منفعت تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په بیان کې روسیه تورنه شوې ده چې د چچنیا او سوریې په څیر په اوکراین کې هم د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې د درنو عملیاتو د ترسره کولو له تکتیک څخه کار اخلي.
په څو شیبو کې احمد تکل د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خوس اقتصادي خبرونه واورئ.
یو چینی شرکت غواړي جلغوزي په افغانستان کې پروسس او په مستقیم ډول چین ته صادرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د مینځونګ په نوم یو چینی شرکت د یادې خونې لغړو سره په لیدنه کې ویلي چې یاد شرکت چمتو دی تر څو د جلغوزو د پروسس او له افغانستانه بهر ته د صادرولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ پخوا به د افغانستان یو اندازه جلغوزي پاکستان ته صادرېدل او امینځونګ شرکت بیا یادی جلغوزي په پاکستان کې له پروسس وروسته چین ته صادرولې. خو اوس یاد شرکت غواړي چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې پروسس شوی جلغوزي په مستقیم ډول چین ته صادرې کړي. مخکې په دې تړاو سوداګرو هم نیوکې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان د افغانستان محصولات په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي چې د جلغوزو او غالو یادونه هم پکې شوې وه. یو څو ملیاتی شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو تولیدي برخو کې پانګونه کوي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د هیمپروم په نوم د یو څو ملیاتی شرکت استازي د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت چې له جرمني، روسي او چینایي پانګوالو جوړ دی استازي د سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او برېښنا د تولید په برخو کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر یاد شرکت ته هرکلی ویلی او د همکارۍ ژمنه یې ورسره کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې له سیاسي بدلونونو وروسته څو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه اتیا افغانۍ یو پنځوس پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ درویشت پوله، یو انګلیسی پاوند 110 افغانۍ 95 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کالداري 100 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 315 افغانۍ.
خبرونو ور آخوا
سلام د خبرونه د برخه تمو ز احمد تکل هر کلی کوم. دا برخه د غزنی له دولتي پوهنتون نه د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی پوهنتون له 15 پوهنځیو څخه سلګونو محصلان فارغ شوي. د فارغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه تر 600 د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه، دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبې په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستې ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسو دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسو د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یئ. نو درنو ځوانانو، زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسو د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې فرنیب او ځورېدلي ملت په وړاندې باندې سخته زیات.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی ما د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نسخه د زغ خپل د خوانی ورزنی پوهنځی د ریاضي څنګه څخه فارغ سوی ما ان شاء الله په خپل بخش کې به هیواد ته نسړي کېدونکي الزل کوم د دې هیواد د آبادی لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغ کې باید ورته د کار زمینه برابر شي تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه شپږ سوه نارینه محصلانو تر څنګ 200 نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغو سوو نجونو لپاره د چهارشنبې په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په 1438 هجري شمسي کال کې تاسیس شو چې په لومړي سر کې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون 15 پوهنځي لري: ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات، خو ترڅنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږ تنه استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون 110 تنه استادان لري. د هغه وخت استادان یې لیسانس، خو اوس د دغه استادانو څو برخه یې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې 93 تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمېر 100 کسانو ته رسېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځېدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړی د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاور پوینټ، ایکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې
خاغلی فاتح وای اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیری زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګه وو خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي
او الحمدلله دې کورس ډېر خوشحال یو استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس خیر الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایي بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایي بمباری کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 45 ته ورسید. په مقاله کې یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبې په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایي حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او وی ویل چې د دواړو هوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې حل شي. په دې مقاله کې یادونه شوې ده چې پاکستان دا بمباری نه دی تایید کړی خو د یکشنبې په ورځ پاکستانی چارواکو ویل چې له افغانستانه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوې او له طالبانو یې وغوښتل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ پر کرښه امنیت ټینګ کړي. د شنبې په ورځ د پاکستانی بمباری په اعتراض کې په پاکستان او افغانستان کې سلګونو کسانو لاریونو نه وکړل. مقاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی په دې خبره پای ته رسیدلې چې وایي د پاکستان پوځ ننګوي چې د ځپل شویو او کډوالو پر کمپونو د بمباری پر ځای دي له دوی سره د جګړې په ډګر کې مخامخ سي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافت په نوم یوې آنلاین مجلې هم په افغانستان کې د پاکستان هوایي بمباری ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو غچ وو. په دې مقاله کې د پاکستانی پوځ د ضربې ازب په نوم د 2014 او رد الفساد په نوم د 2018 عملیاتو ته اشاره شوې چې په نتیجه کې د مقالې په وینا په پاکستان کې سخت دریځې له پښو ولوېد. خو وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا زړور سوي او د طالبانو حکومت ته د یو الګو په سترګه ګوري چې باید تکرار سي. په دې مقاله کې په پاکستان کې پر سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د حملو یادونه شوې او ویل شوي چې له همدې کبله له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې شایي خرابې سي.
په پاتې خبرونه کې مو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم.
پیغام دغه دی چې دغه مرستې ارسو راځي او دغه افغانستان ته تاسو مرستې راځي دغه چې تاسو په طالبان دی واخلي په خرڅ کې واچي چې هم کار ته ورسي هم مسکین ته ورسي هم خان ته ورسي اوس خو وخت دغه ته نه رسي چې هم بخار وغځي ته نه رسي او خانان وغه ته هغه په ملنا ورسي دغه دی واخلي که دغه لري هم دی بس شان پران چې په دغه ولسې خرڅي مرستې ورته راځي که غم ورته راځي که هر څه ورته راځي دغه ته ونی او څوک په مول نه کوي چې ټول راځي چې هر چاته نه رسي دغه دې ټول وچ مته واچي بارځه پر دغه مسلمان انو خرچې نکي دا قیمتونه ارزانه کې.
هلمند ولایت مرکز بسرگاه څخه زما تر کوم نصیر احمد نومیږم د بولان د سیمې څخه دلته وروره دغه مرسته چې راشي دغه غریبانو ته نه رسېږي په یو کور کې راایستلې ده دغه کوم خلک چې دي هغه خپل دوستانو غریبان نیوشته کوي نه چاته مرسته ورسېږي ټوله مرسته هغه خلک وړي چې کوم کومي خاله زوی د اما زوی د ماما زوی ګرد خپل د فرزانه ټول کړي نور ښځې چې ورچاغانیانې طالبان سراولي طالبانو کې بلان په لاس کې ښځې وي دا نو کوم انسانیت دی دا کومه مرسته ده وروره دا عمارت چې راغلی دی خدا ګرد خلک یې مسکینان کړه د دولت خلک مري
له احمد تکل مننه چې درو پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. شغلی تکل به ورسته 25 دقیقې اونیز پروګرام کې بیا هم ستاسو کوربه وي. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی ور بیا. د کابل ښار په لوی دی د څنډه دشت برچی کې د 214 ژغونه اوریدل سی وی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وای 14 چشمیر معلوم نه دی. د عبدالرحیم شهید لیسې ته دنه نه سی وی دی. بل خو د کابل امنیه قومندانی وای د 314 وی چې یو ګړو ته مرګ جوړه اړولې ده. تر اوسه پورې د مرګ جوړې د شمیر پاړه زدهو نقیز راپورونه ورکول سی وی دی. د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې 214 یو ماشوم وژل او څلور نور ټپیان کړی دي. د طالبانو حکومت اروان بختر خبری اجنس نن ویلی چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا نه چاوده پاتې وي. په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږتنه په اعدام محکوم کړل چې د بي سریلانکایي کارخونی مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلې وو. قضیه کې شکیل 9 نورو کسانو ته د ابدي بند او 2 کسانو ته د 2 کاله بند سزا اورول سوې ده. تیر دسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبو ولو تر مرګ ورساوه او بیا جساته اور واچوه. دوی کومار تورن کړي و چې هغه کاغذ تیری او سوځولې دی چې د قران شریف آیتونه ور باندې لیکل شوی وو. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای پر دونباس سیمې د روسیې د لوی کچې هغه عملیات اوس پیل سی چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورتنی ول سوی وو. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راديو پر ویب سټ لوستلای شئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونی په پاتې شیبو کې احمد تکل په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې پاکستان ولی پر افغانستان خپلو تیرایو ته دوام ورکړی دی او د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه اقدامات باید وکړي.
25 دقیقې
دو خبری دی. یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف هم چې حکومت
وخت کې کړی نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړې چې په نتیجه کې ټول 40 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تڼیو ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړې، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داتاخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد. تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. آزاد صاحب، بحث لمړی لتا سره پیلو کراته وایست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه ترلاسه کړل؟
پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، لکه نو چې په افغانستان باندې برید کې، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه دې تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي، تر دې وړاندې نه و غندلی بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړ وه، بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره او بیا سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلارې وي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس وسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلې، نه یې فسره حکومتونه نه دي تواندلې چې خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې د هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصه برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاغه کسانو برید کړی دی چې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کوله، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو ولري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونه، په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله، نو په کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیوله، نو د ولایتونو د نیول سره سم به د محبسونه ماتوله، او کابل د مچرانه وتل، د کابل ارته تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل شوي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشیان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص سوله، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمېر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسوس خلک لاسېدو سم وروسته بیرته هغه خپل هغه نظامی کیمپونو یا هغه نظامی پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
او فکر کوئ چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیر کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان به وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبه د مرګ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درې نیم لکه امنیتي دفاعي ځواک وو، د دې تر څنګ امریکا او ناټو تر یو لکه څلوېښت زره ډېر ځواک هلته پروت وو. په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې، په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلېږي، تجهیزېږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه د ډلې وساتي، ودې روزي او هغه تمویل تجهیز کې طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعالیت چې په تیره کې درلود. په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دې په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته افغانستان له خاورې ګواښ وي. لیکن د کرښې اخوا ته هغه تل فعاله وه، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میلام شاه واڼه پورې هغه هلته فعاله وه. د هغو کیمپونه وه او وخت نا وخت عملیاتونه هم ټول د همغه ځایه مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرښې هغه غاړې دی دي، او هغلته دی د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ وي، او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. راځو دې ته چې د دازلې چې کوم اوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز منګه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومګه تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بینلی سطح نه ریوالته یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکی چې د دوه اصلي هدف څه ده.
شنوره صاحب، دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی، او حتی د پاوز په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پوځ به په هغه پسې راغلی وي او دا عملیات به یې کړی وي، او که د دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي موخه زما هم همدغه وه چې تر اوسه پورې چې دو کم پوځي عملیات کړي، که توپچیو او دا روسي هوایي عملیات، دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حق باندې موږ د افغانستان ولس اړتیا دې ته ده چې په یو لوی کچا باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بین ټولنې موږ غوښتنه وکړو تر څو چې کم هغه بین ملي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامداره توګه ماتوي او د افغانستان ولس ورنځوريږي، نو دا باید په ډاګه شي. او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وان ګيري چې دونن پوزي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې. او افغانستان د دوه د لاس په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاسه ورکړي دي. دا یوه ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغې په جدي ډول پوښتنه وکړو.
شنواره صاحب، تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو او فرض کو چې د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پورې د دې ډول حملو جواب بچو؟
هغه په هغه وخت کې خو خوشبختانه چې دوه د هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډېرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت یې ځان ته نه ورکوو.
مګر د کونړ پر ولسوالیو یې دوامداره حملې کولې.
راځم همدې ټکي ته تلم. نو هغو دغه عملیات کول ولې هغې وخت کې موږ د پوځي لحاظ په دې چې هلته د ناټو ځواکونه وو او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کوم توافقات چې شروع چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بعضې پوځي پروتوکولونه او بعضې پوځي لنډمهاله تکتیکي تړونونه د هغو سره درلودل. په هغې برخه کې هم موږ په هغې وخت کې په د ناټو هغه کوم پوځي برخه کې کوم هیوادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریک وو موږ خپل کوم اعتراضات چې وو او کوم شکایتونه چې وو او په بین الملل کچه وو هغه هم موږ وړاندې کړي وو. په هغې وخت کې بیا په خاصه د امریکا د متحده ایالتونو کوم پوځي مسؤولین چې وو چې د هغې بنسټ باندې بیا یو درې اړخیزه پوځي غونډه په پام کې نیول شوې وه چې په هغې غونډه کې هم پاکستان داسې یو وضاحت نه درلوده چې هغه د قانع کوونکی وي زموږ طرف ته یا د بینی ټولنې طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته که موږ وګورو هغه کوم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د پوځ سره کړي دي هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړې توګه د پوځیانو بهیر نشي په دې چې دوی په دوامداره توګه دغه تخیتګانې کړي دي او حتی په سیاسي برخه کې زموږ د پوځونو زموږ د ډېرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب، هغه غبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه وروسته د پاکستان سفیر احضار کا او هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسب وو؟
ګورې لومړی خو په لنډو کې دا ووایم چې په ډیپلوماتیکو عرفونو کې احضارول د سفیر احضارول اول ډېر لویه خبر نه ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصولو مخې احضار هغه وخت رامنځته کېږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي، رسمیات وي. کله چې طالبان او دولت خپله پاکستان نور نړۍ بیبي خواته پرېږدو په رسمیاتو پیژني نه، او په تېرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه پخواني برټش انډیا یا د انګریزانو د هندوستان د وایسرای په څېر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا وروستی دریځ دی هغه وي کافي وي. او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوصه نیولې بیا په تر ننګرهار پوری لارو نو وکړه دغه نور سره طالبانو دریز تر دغه بریده سو چې د پاکستان سفیر او غړي او قوت ته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریده هم پاکستان کړی دی د طالبانو سفیر هم شاز ظفر وبخ. لکه تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې خبر پاڼه ده چې په هغه کې وایي اشاره هم داسې نه ده سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر څه کولای شوي د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدام وو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې برید یادونه، د هغه غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي، ماشومانو په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوې وای، او له هغه وروسته بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وای چې هغه ونسو لکه په نورو ځایونو کې چې کېږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، خو ټوله کې کافي نه و.
حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که سیاسی ډګر کې وي او که پوځي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه، هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامي غچ اخیستلو یادونه بیخي ونه کړې. بعضې د اعلامیې بحث وکړه، هغه ځکه نشته چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او نن هم د په افغانستان کې، د افغانستان په یو دغسې تاریخي شاهي کلا کې، یا په قصر کې، دارلمان د غازی امان الله خان په قصر کې، د پاکستان دپاره هلته دعاوي کېږي. نو کله چې تر دې بریده پورې وي چې په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه، دا توان بیخ نشته پکې، نه په سیاسي لحاظ او نه په نظامي لحاظ.
مننه. شنوار صاحب، له پوځي نظره د طالبانو وړتیاوې په کوم حد کې دي؟
هغه چې مونږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیوالې مات کړي دي، وو د افغانستان پوځ یې مات کړی دی، نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغرور دي بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه اوسېږي، او دا وړتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته درون ځواب ورکړي. ولې د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه وړتیاوې چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې یو بل هېواد د منظمې حدودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده. په دې چې هغوی خپله تر اوسه پورې هغه ډېرې لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلي ظرفیت جوړوي هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمې په حقله او د نړیوالو په حقله په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هېواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو، او د هغې بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. درېمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپله د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده، او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې هغه ډېر ابتدایي سیاسي ځواب ته چمتووالی ولري.
کوم عوامل زه غواړم شنوار صاحب له تاسو نه پوښتنه وکړم، د افغانستان پوځونه او وسلوال ځواکونه مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې وشولې، خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې، د افغانستان د وسلوال پوځ یو ځواکمن پوځ په موجودیت کې، هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مرئی یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منع کوي کوم دی؟
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثره شوي یاستو، بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د یو پوځ اړتیا وه په هغې باندې زموږ وسلوال پوځ سنبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي. دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی
ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
هغه ورکه تاسو تاسو مطلب د مجاهدینو لپاره نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی اغل ته داسې مثالونه شته چې کوم مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوته ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباری هم کړی ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ بیا له 101 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لحاظه همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو د چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت له ډک وسلوال پوځ درلود. دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایي ځواکونه توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه تشفی ټولګي دا ټول متاسفانه د هغې وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او حتی تر ننه پورې د هغې پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې حتی په دغه اوسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوي دي د هغو لخوانه چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تښتول شوي یا پاکستان باندې پلول شوي وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په حقل باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګې ورته ستونزې
رامنځته
کړو. بل ټکر دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي او تورمخې شوي دي او هغه شرمېدي دي.
ډېر زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرمه چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده تر ډیره بریده په سیاسي لحاظ راځي. لکه تاسو څنګه ډاکټر نجیب یادونه وکړه تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي. لکن رهبری دومره ډارنه بورت وایي دا اسلام وکړو وچې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی. سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثال عمل وکړي. لکه څنګه چې تیر شل کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي او لامل سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.